ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې زحمت شیبر ساسو کوربه يم تخنیکی چارې بلال نبی مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدانو سر له اوسه چې لا کمپاین ته یوه میاشت پاتې ده کمپاین پیل کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو کسانو ته خبرداری ورکړی. د سولې ولسي حرکت غړي چې په بغلان کې طالبانو مخه نیولې وه کندوز ته رسېدلی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د اروزګان ولایت د ملي امنیت چارواکي وایي چې د ځانګړو عملیاتو پر مهال یې دوه طالب وسلوال وژلي او دوه نور یې ژوندي نیولي دي. ټاکل سوی د سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری واکسین پیل سي او د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې امریکا به له نړیوالې سوداګرۍ سازمانه وباسي. بشپړه خبرونه. د اروزګان ولایت ته ملي امنیت چارواکي وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال یې دوه طالب وسلوال وژلي او دوه نور یې ژوندي نیولي دي. په اروزګان ولایت کې د ملي امنیت ریاست مشر عبدالصمد شمس نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان یې تېره شپه د مرکز ترین کوټ اړوند چینارک سیمه کې د کمین پر مهال نیولي دي.
دغه کسان مسلح راغلو او کمین ته بیا اطاعت ونکړو انداختې وکړو. دوی د جنگ په جریان کې دواړه وویشتل سو چې تاسو دوی خپل وینئ او دوه نفر نور چې دی هغه یو نفر ژوندی تسلیم شوی دی او هغه بل نفر چې دی هغه د مخدره مواد ورسره دی. یو مل تفنګچه ورسره ده. موټر سایکلان هم په دوی دوی دی.
شاغلی شمس زیاته کړه چې له دې ډلې دوه نور وسلوال په تیښته بریالي سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی د سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری واکسین پیل سي. د افغانستان د روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر دستګیر نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین لس ورځې دوام کوي. د زیاته کړه
معمولا کمپاین های را که وزارت صحت عمومی افغانستان تطبیق میکنه.
دی وای د واکسین کمپاین چې د افغانستان د روغتیا وزارت یې عملی کوي معمولا کور په کور وي. خو ځکه چې د شری واکسین د پچکارۍ لاره کې روغتیایي ټیمونه به په کلیو کې کورو ته نږدې ځای پر ځای سي او لمیندو پلرونو غواړو که کوچنیان یې له نهو میاشتو تر لسو کلونو عمر لري باید واکسین ته بوځي. د شاغلی نظری په وینا د شری د واکسین د تطبیق لومړی پړاو به په بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوګر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، پروان، سرپل، وردک او دایکندی کې پیل سي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنی نړیواله لوبه روانه ده. آیرلند ټیم د افغانستان لپاره 215 منډې هدف ټاکلی دی. دې هدف ته د رسیدو لپاره د افغانستان ټیم اوس بیټینګ کوي. دا د افغانستان او آیرلند د لوبډلو ترمنځ په بلفاست کې د درو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه آیرلند ګټلې ده. په لومړۍ لوبه کې افغانستان آیرلند ته په 9 منډو ماتې ورکړې وه او دوهمه لوبه آیرلند د 3 وکټو په توپیر په داسې حال کې له افغانستانه ګټلې وه چې 28 توپونه یې لا پاتې وو. د دې لړۍ د جام ګټونکي به د نننۍ لوبې ګټونکي وي. د دې لوبې په اړه نور معلومات شیبه په شیبه په همدې خبرونه کې درته درکو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري یا اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې امریکا به له نړیوالې سوداګرۍ سازمانه وباسي. د دې ادارې موافقه په تاریخ کې تر ټولو یوازینۍ ناسمه موافقه بللې ده. د پنځم په ورځ د اگست په 10مه نیټه له بلومبرګ خبرونې سره د خبرو پر مهال ټرمپ د سوداګرۍ پر نړیواله اداره تور پورې کړ چې له امریکا سره ښه چلند نه کوي. په مسکو کې د روسیې د اقتصاد وزیر نن د جمعې په ورځ وویل چې امریکا به په اقتصادي توګه وځوریږي که په سوداګریزو مخالفتونو کې له اصولو واوړي. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ نړیوالې ادارې 14 غړي هیوادونو ترمنځ سوداګریز مخالفتونه رامنځته سوي دي. ټرمپ په جولای میاشت کې هم ورته خبرداری ورکړی و چې د سوداګرۍ نړیوالې ادارې له چارواکو یې غوښتي وو چې خپل چلند تغیر کړي. د سوداګرۍ نړیواله اداره د 14 غړي هیوادونو ترمنځ سوداګریز مخالفتونه حل کوي. جرمنی د روسیې د شمالي قفقاز سیمې یو کس بیرته روسیې ته لیږلی چېرته چې ورباندې په تروریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو تورونه دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د دغه سړي نوم نه دی یاد کړی چې د پنجشنبې په ورځ له جرمني ایستل سوی دی. د دې ادارې په وینا ایستل سوی کس په 1980 کال کې د روسیې په کاباردینو بالکاریا سیمه کې زیږېدلی و. یادی اداره ویلی چې پر دغه کس د قفقاز امارت سخت دریځ ډلې د ملاتړ او په سوریه کې د داعش ډلې د غړیو ترڅنګ د جنګېدو تورونه دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې ویلي چارواکي شک لري دغه سړی په جرمني کې د پناه غوښتنې پر مهال جعلي اسناد کارولي وو. او په روسیه کې د چاودیدونکو موادو جوړولو په یوه کارخانه کې په چاودنه کې د وژل سوي کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. دا خبره نن روسي چارواکو په داسې حال کې کړې چې پلټونکي په ورکو سویو کسانو پسې ګرځي. د روسي رسنیو د راپور له مخې لږ تر لږه 15 کسان ورک دي. دغه کارخانه د روسیې دفاع وزارت لپاره چاودیدونکي مواد تولیدوي. لږ تر لږه د دوو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی دی. د بیړنیو چارو وزارت وویل چې اور وژونکي عملیې څو ساعته کار وکړ چې د چاودنې په نتیجه کې لګېدلی اور ووژني. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مچل اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حقو کاندیدانو ته چې سر له اوسه کمپاین پیل کړی خبرداري ورکړ.
دا کسانو چې داخله ورډیری کړی دي د قانون مطابق به د توصیه او د اختیار او د نفسي جریمې نه نیولې تر حسبه پورې د دې امکان شته.
له هلمند د راپاڅېدلې سولې کاروند غړي په بغلان کې له طالبانو سره مخامخ شوي. د دې حرکت ویاند وایي
مرچ کله د نیاز الله سیمې ته ورسېدو یو طالب راغی مخته ویل چې تاسو نور مخته مرزي.
د سولې د حرکت په اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نظر اخیسته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې حرکت ملاتړ کوي او خپل حمایت وړاندې کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د بشار الاسد رژیم ته د ملګرو ملتو له خبرداري خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابته شوه چې کاندیدانو له وخت مخکې کمپاین کړی ممکن نمونه یې له لس څخه لرې شي. د دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په قانون کې صراحت شته. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي داسې ډېرې بېلګې شته چې سر له اوسه ځینو کاندیدانو کمپاینونه پیل کړي. د قانون له مخې کمپاین ته لا نږدې یوه میاشت پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کاندیدان چې له وخت مخکې او یا د سقوط په دورازو کې کمپاین وکړي له جدي قانوني چلن سره به مخ شي. د دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په کاندیدانو کمپاین ثابت سول توسي اختار او نقدي جریمه وروسته امکان شته چې له لیست نه نمونه حذف شي.
دا کسانو چې داخله ورډیری کړی دي دا قانون مطابق به د توصیه او د اختار او د نقدي جریمې نه نیولې تر حسبه پورې د دې امکان شته دی او دې سره به قانوني برخورد کېږي. موږ مخکې مې ورته اعلان کړي دي چې دا خلاف د قانون دی. دا باید چې مخکې د وخت نه څوک کمپاین وکړي.
ښاغلی هاشمي زیاتوي چې په دې برخه کې قوانین شته او سرغړوونکي به له قانون سره سم مجازات سي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان مریض کال د میزان په 28مه تر سره کیږي چې رسمي کمپاینونه د میزان په 8مه پیلېږي او د میزان په 26مه نیټه پای ته رسیږي چې بیا وروسته 8 ساعته د سقوط وخت دی. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس وایي داسې ډېرې بېلګې شته چې سر له اوسه ځینو کاندیدانو کمپاینونه اپیل کړي دي. یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې دواړه انتخاباتي کمیسیونونه باید په دې برخه کې کره او ثابت ګامونه واخلي او پرې نږدي چې کاندیدان له فرصت نه ناوړه ګټه واخلي.
بده مرغه موږ وینو چې ځینې کاندیدان یا د سیاسي کار په یا هم نور انوانلاندې دي په مطبوعاتو کې ځې بحثونه کې یا په یو شکل د اشکالو دی غواړي چې خپل پر کمپاینو کې په عین حال کې په ډېر مناسبتونو کې لکه د ازادۍ جشن یا په لوی اخترونو کې دوی خپل پیامونه او خپل هغه تصامیم او حتی تصویرونه په عامه سیمو کې خپره کړي وو او دا په یو شکل د اشکالو دی په
دا چې اوس د ولسي جرګې د انتخاباتو کمپاینونو ته کمه موده پاتې ده یو شمیر کاندیدانو د کابل ښار او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې په واټونو او څلور لارو کې د ازادي او د لوی اختر په مناسبتونو لوی لوی عکسونه لګولي چې پخوا یې کله هم داسې نه وکړي. ښاغلی رشید زیاتوي له وخت مخکې هر ډول دود دستور چې د خلکو ذهنونه تسخیر او افکار د ځان په ګټه راواړوي کمپاین بلل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وسي او سرغړوونکي به مجازات سي.
مو جنگ نغوارو، مو سلحا غوارو، مو زیرانی نغوارو، مو عبادی غوارو، مو جهن نغوارو، مو علم غوارو، مو توپک نغوارو، مو کلام غوارو، مو غم نغوارو، مو خوشحالی غوارو.
د افغانستان د سولې پلی کاروان نن کندوز ته ورسید. په دغه کاروان کې 15 تنه نږدې 40 ورځې مخکې له کابله د مزار شریف پر لور پلی روان شوي وو، خو پرون یې په بغلان کې مخه ونیول شوه او دوی کندوز ته مخه کړه. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د سولې پلی کاروان نن د جمعې ورځ کندوز ته راورسېده او د کندوز د ځوانانو، فرهنګیانو او میشتو ولسونو لخوا یې تود هرکلی وشو. د سولې د پلی کاروان د غړو په وینا چې افغان ولس له جګړې ستړی او د سولې تږی دی او دوی غواړي د دې حرکت له لارې نړیوالو ته د افغانانو د سولې غوښتنې پیغام انتقال کړي او دغه راز له نړیوالو غواړي چې نور د افغان د سولې د تامینولو لپاره رښتینې هڅې وکړي. د دغه کاروان مسؤل اقبال خیبر له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل،
اساسي هدف مو دا دی چې خپل وطنوالو ته ورسو چې په هیڅ صورت بهرانیان په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره نیت نه لري. نو دا پیام غواړو د افغانانو تر غوږو ورسو او په پای کې افغانان ملیونی راټول سي او د تظاهر په ډول امریکا وغواړي چې نور روانه جګړه دې ودروا.
د ښاغلي خیبر په وینا چې په بغلان ولایت کې د ولسونو له تاوده هرکلی سره مخ شوي وو، خو بیا له بغلان څخه د دې ولایت د ډنډې غوري سیمې ته چیرته چې وسلوال طالبان واک لري تللی دي، خو هلته د طالبانو له تحقیر او توهین سره مخ شوي او برسیره پر دې د دوی غونډه هم د طالبانو لخوا اخلال شوې ده. په ورته وخت کې د سولې د پلی کاروان یو تن غړي بسم الله وطن دوست رسنیو ته وویل چې دوی غواړي د مختلفو ولایتونو د ولسونو ترمنځ ورورولي او ملي یووالی لا ټینګ کړي او له نفاق او شقاق څخه لاس واخلي او د هیواد د سولې او ثبات د دښمنانو پر وړاندې یو موټی شي.
موږ د جګړې پر شکل اړخونه باندې دغه غږ کوو چې دوی ته دغه پلمه سازي نه کوي، پر دوی دغه پلمه بنده کړي چې دوی خپل ولس ته وایي چې په افغانستان کې جګړه ده، ماته پیسې راټولې کړي چې زه تروریزم له منځه یوسم، جګړه له منځه یوسم. له بده مرغه امریکا چې د تروریزم د له منځه وړلو په خاطر کمې پیسې ټولوي، هغه پر همدې جګړه
لدې سره سم د کندوزیانو لخوا د سولې د پلی کاروان تود هرکلی وشو او برسیر پر دې د کندوز میشتو ولسونو د سولې پلی کاروان څخه خپل کلک ملاتړ اعلان کړ. د نوموړي ولایت دوه تنو مدني فعالانو غلام حیدر حیدر او سید عبدالغفور هاشمي په دې اړه رسنیو ته وویل،
موږ د کندوز د ولسونو په استازیتوب د دوی هرکلی ته ورغلي وو، دوی سره مو هرکلی وکړ او موږ د سیدرک د سیمې نه په خپلو پښو باندې د خیابان تر مدرسې پورې دغه حرکت ته دوام ورکړ. اوس کومه تجمع چې تاسو فعلا دلته ګورئ، دغه د سولې د کاروان سره د کندوز د ولسونو ځوان سپینګیری او د مدني فعالان او ټول وګړي دلته حاضر شوي دي او دغه کاروان سره خپل ملاتړ لرنوي.
دغه د کندوز ولسونه یعنی منګه ټول خپل د دې کاروان نه ملاتړ کاو چې په هر ځی کې دوی وي ورسره زو که داغه اړخي که د دې اړخي ورسره کینو او ان شاء الله دا یو ښه پایله لري.
د سولې دغه کاروان په افغانستان کې په جګړې کې له ښکېلو خواو غواړي چې نور جګړې ته د پای ټکی کېږدي او د سولې د تامینولو په برخه کې دې کوټلي ګامونه پورته کړي.
د افغانستان د سولې د کاروان مخه د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې پرون طالبانو ونیوله. په بغلان کې طالبانو دوی ته څه ویلي دي؟ د دې مدني حرکت لویان بسم الله وطن دوست سره په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد خصالی مرکه کړې.
وطن دوست صاحب، تاسو راغلی بغلان ته دوش میم تیرې کړې بیا برالې ډنډیغوري ته، دغه حکایت وکړي تاسو هلته طالبان سره وکتل، نتیجه څه شوه؟
موده وړاندې د طالبانو له ادرس یوه خبر پاڼه خپره شوه چې ګواکې ټول پرلتونه د امریکا پروژې دي. وروسته چې بیا موږ اړیکه ورسره ونیوله، له قاري یوسف سره وویل چې تاسو خو حرکت یاست، موږ تاسو نه یاست یاد کړي. بیا هم پر فیسبوک باندې او په نورو ټولنیزو رسنیو کې دا کېده چې دغه د سولې حرکت ګواکې د امریکا پروژه ده یا د نیکلسن پروژه ده. دا چې دوی ته موږ دا په ثبوت ورسو، طالبان ته په ثبوت ورسو چې دا د هیڅ چا پروژه نه ده، دا ولس دی، ولس را پاڅېدلی دی، د طالبان او حکومت ترمنځ منځګړیتوب کوي. په همدې خاطر موږ پرون شاوخوا یوه بجه د وزیر آباد له سیمې څخه چې په ډنډغوري پورې مربوط دی حرکت وکړ چې د طالبانو سیمو ته ورسو، د هغوی مرکز ته ورسو، له هغوی سره خبرې ولرو، ورسره وغږېږو. موږ چې کله د نیاز الله سیمې ته ورسېدو، یو طالب راغی مخ ته، وویل چې تاسو نور مخ ته مه راځئ، موږ ته اجازه نه رسوي. زموږ مشرانو راته ویل دي چې دوی مه راپرېږدئ. له هغه څخه مخکې بیا ملي اردو ولاړو، هغوی ویل چې تاسو مخ ته نه شئ تللی، موږ ته ویل شوي دي چې دوی مه پرېږدئ. هغوی ته مې ویل چې دا خپلواک حرکت دی، په چا پورې مربوط نه دی، نه د چا فرمایش موږ منلی شو. همداراز مطالب ته هم دغسې وویل. له نیاز الله سیمې څخه ورتېر شو چې د اکازو سیمې ته و، اکاخېلو سیمې ته ورسېدو. شاوخوا 4-5 کیلومتره د طالبانو په سیمو کې مو رفتار وکړ. هلته نور طالبان چې شمېر یې 40 تنه ته رسېدی راغله. هغوی اجازه را نه کړه، ویل چې مشرانو اجازه نه ده کړې. هغوی ویل چې دوی مه را پرېږدئ. بیا مو ورته وویل چې موږ له ولس سره وینو، له خلکو سره وینو، ستاسو سره خبرې کوو چې دلته کومې ناخوالې رامنځته شوي دي، پر هغه سره غږېږو. دوی وویل چې یا دا خو د نیکلسن پروژه ده، نو تاسو ولې دلته راځئ؟ تاسو ورسئ د شورا باډې مخ ته، د بګرام هوایي ډګر مخ ته ولاړ شئ. بیا مو ورته وویل چې که چیرې موږ د نیکلسن پروژه یو، د امریکا پروژه یو، خو ستاسو په لاس کې، ستاسو سیمه ده، عدالت محاکمه را سره وکړئ. په همدې خاطر اغلی که چیرې تاسو پر موږ شک لرئ چې دا خپلواک حرکت نه دی، ولسی حرکت نه دی، تاسو موږ محاکمه کوي. وای خندل ولیا، بس موږ دونه وخت نه لرو. زموږ مشران موږ ته امر کړی دی چې دوی زموږ سیمې ته مه راپرېږدئ، چې دوی زموږ سره خبرې وکړي. بی عزتي وکړه، سپینږرو ته ښکنځل وکړه، موږ ته ښکنځل وکړه. موږ بیا بیا ورته وویل چې موږ د سولې لپاره راغلي یو، تاسو هم د سولې پیغام را رسوو. دا خبره نه منله، ښکنځل یې کوله. هغه خبرونه چې په رسنیو کې خپره شوي دي چې دوی وهل شوي دي، دا دروغ دي. وهل شوي نه یو، خو بې عزتي شوې ده، ښکنځل شوي دي، سپکاوی شوی دی. تر هغه وروسته بیا د همدغې سیمې یو کس چې فکر کوم د طالبانو د والي معاون و مرستیال و، هغه بیا راغی، خبرې هم وکړې، بخښه هم غوښتله د هغو کسانو په اړه چې په دوی پورې مربوط و او زموږ سپکاوی کړی و. نور نو ناهیلي شو، مخته پرې نه شولو. که چیرې موږ نورم ټینګار کړی وای، ښایي له تشدد سره مخ شوي وای. نو غوره مو دا وګڼله چې بیرته شاته را وګرځو. بیا راغلو په وزیر آباد سیمه کې مو شپه وکړه. دا دی اوس روان یو د کندوز خواته، ځکه په کندوز کې مو نن د جمعې په ورځ یوه لویه غونډه هلته رابللې ده. هماغه غونډې ته وینا کوو. سبا له خیره بیا مخته ځو د بلخ په خوا حرکت کوو.
داسې د هغو معاون نه غیر والي معاون، هغوی په خپلو خبرو کې څه ټکي یاد کړ مهم ټکي؟
هغه په خبرو کې ټینګار پر دې کاوه چې تاسو باید وسله پورته کوي، جهاد وکړي. موږ ورته وویل چې 10 کاله کېږي چې همدا کیسه روانه ده، نتیجه نه ده کړې. موږ د همدغسې مدني حرکتونو په پایله کې ولس را پاڅوو، ولس را پورته کوو چې ولس د خپل سر ژغورنې غږ پورته کړي. څوک چې ولس را پاڅېدلی نه یې، ولس خپل غږ پورته کړی نه یې، څوک سوله نه ورکوي، څوک یې د سر په کیسه کې نه کېږي، نه به یې سر په امن کې، نه به یې مال خوندي وي. موږ ویل چې موږ پر ولس کار کوو. څو دغه روانه جګړه چې تر ټولو زیاته قرباني موږ تاسو ورکوو، همدا ته وژل کېږي، همدا زه وژل کېږم، همدا زما یو بل ورور وژل کېږي، یا په د حکومت برخه کې ځینې کسان وژل کېږي. دغه د وژنو لړۍ نور باید پای ته ورسېږي. موږ هم له امریکا څخه دا غوښتل چې نور دلته دغه ترهګري باید له منځه ولاړه شي، جګړه باید ختمه شي. د دوی ټینګار دا و چې نه، تاسو باید د سولې پر ځای د جهاد غږ بدرګه کړئ. دوی خپلې خبرې کولې، موږ خپلې خبرې کولې. موافقې ته نه سره رسېدلو، غوره دا و چې تشدد رامنځته نه شي، موږ بیرته شاته راغلو.
د سولې د کاروان ویان بسم الله وطن دوست. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بغلان ولایت کې د طالبانو له لوري د سولې ولسی کاروان ته سپکاوی غندي او دغه عمل د بشري حقوقو خلاف او مجرمانه عمل بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پورا پور کې.
د هلمندیانو د سولې ولسی کاروان غړیو ته د طالبانو له لوري له توهین او سپکاوي وروسته د دغه ډلې یاد عمل د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له غبرګون سره مخ شو. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د خلکو د سولې غوښتنو ته باید احترام ولري او بشري ارزښتونه رعایت کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هر هغه حرکتونو چې هغه د سولې د تامین لپاره، د عدالت د تامین لپاره، او د قانون د حاکمیت د کولو لپاره حرکت کې موږ د هغه نه ملاتړ کوو، او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې حرکتونو څخه ملاتړ کوي او خپل حمایت لري. او زموږ غوښتنه دا ده چې د دې ځوانانو
ښاغلی صدیقي ټینګار کوي هیڅ ډله حق نه لري چې د سولې په تړاو د خلکو هر ډول حرکت سپکاوی وکړي او داسې یو عمل جرم او د بشري حقونو له تړون نه سرغړونه ده. د هلمندي ځوانانو د سولې ولسي حرکت کاروان چې غوښتلې وسلوالو طالبانو ته د سولې پیغام ورسوي د دغه ډلې له غبرګون سره مخ شول. د سولې د ولسي حرکت غړي وای طالبانو دوی ته سپکاوی وکړ او حتی کنځای ورته وکړې. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دوی تور پورې کړی چې ګواکې دغه کاروان په افغانستان کې یوه پروژه ده. د سولې ولسی حرکت کاروان د تیرې روژې په میاشت کې له هلمند څخه پلی حرکت وکړ او له شاوخوا یوې میاشتې سفر وروسته کابل ته ورسېدل څو د سولې په اړه خپل پیغام حکومت او طالبانو ته ورسوي. د دغه حرکت غړیو چې شمیر یې شاوخوا 25 تنو ته رسیږي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر همداشان د امریکا په ګډون د یو شمیر مهمو سفارتخانو په وړاندې د پرلت خیمې وهلې او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دائمي اوربند غوښتنه وکړه. یاد ولسی حرکت په کابل کې له شاوخوا 2 میاشتو تیرولو وروسته نږدې شل ورځې وړاندې د افغانستان شمال د بلخ ولایت لوڅې پخې پلی تک پیل کړ. د افغانستان د سولې عالی شورا ویان احسان طاهری له طالبانو غواړي چې د دغه کاروان د سولې غږ چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده لبیک ورته ووایي. هغه وایي موږ هیله لرو چې د افغانستان د وسلوالو طالبانو رهبر د افغانانو غږ ته له ځنډ پرته مثبت ځواب ورکړي څو له شک پرته د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره عملي ګامونه واخیستل سي. او اوس ټول امیدوار یو چې د طالبانو رهبر به انشاءالله ډېر ژر د عملي کار لپاره د مذاکراتو د پیل اعلان وکړي. که څه هم د هلمندیانو د سولې کاروان په خبره د بغلان طالبانو د دوی پیغام رد کړی او په خبره یې هغه نه د منلی. د دغه کاروان غړي ټینګار کوي چې خپل حرکت ته به دوام ورکړي. په ورته وخت کې احسان طاهری له خلکو غواړي چې له دغه کاروان سره یو ځای سي څو د سولې پیغام په افغانستان کې سراسري سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلفاست کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو لوبه د غرمنۍ لپاره درېدلې ده. ایرلند 125 منډې هدف د افغانستان لپاره ټاکلی دی او په ځواب کې افغان لوبغاړو تر دې دمه په 10.3 اوورونو کې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 350 منډې یې کړي دي، یعنی افغانستان ته 2 نورې منډې په کار دي چې دا لوبه وګټي او 9.3 اوور لري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ازادي راډیو سلامونه وایم. زه د فاریا ولایت غیثار ولسوالۍ د چکتو سیمه خبره کوم. کوم چې دغه موسسه کومه کومه دولت موږ سره کوي موږ ته نه راځي. زورواکان خوري، کومندانان خوري، هغه سره ویشي موږ ته پر 50 کورونه باندې یو بوجه وړه راغلی. یو بوجه وړه نه 50 کور څنګه ویشي څنګه وخه افغانستان کې موږ ته بل شی نه دی پاتې. د ازادي راډیو نو د ازادي راډیو د لارې موږ غواړو چې دغه موسسې ډېرې دي که د هغې کمې ویشل کېږي.
السلام علیکم، زه لالا د کندهار خبرې کوم. د معروف ارغسان پر برابر باندې خبره کوم. د معروف ارغسان پر منطقه باندې زموږ د بند دا څلور کاله کېږي چې خبره شروع ده او خبره شوې ده چې دلته بند جوړېږي. نو موږ زه خپله تختپل د ولسوالۍ یم، وروره، د دغه بند په باره کې موږ تور نور هم تلیفونونه کړي او دا زموږ پیغام وروره که تکلیف نه وي دغه پیغام نه شرکي او دغه لوړپوړو چارواکو ته ورسوي چې دغه بند پر برابر دې ځنډ نه کوي. دغه درې ولسوالۍ لکه دامان او تختپل او بولدک دغه درې سره د معروف در رسان پورې دغه 15 ولسوالۍ دغه بند اباتولی شي.
السلام علیکم،
صدیق الله ساحل د نیمه ولایت د شي زاد ولسوالۍ اوسېدون کیم او د ازادي راډیو د کارکوونکو نه ډېره مننه کوم. زمونږ دغه مشکل دی طالبانو په باره کښې خبره ده ډېر مشکل دی. خلک ډېر په تشخیص کښې دي او افواهي طالبان باندې کړي دي او طالبان هم دا خواهش کوو چې دغه مشکل دی که چېرته د دوی په وسه باندې وي دغه مشکل ډېر سخت مشکل دی. هغونه عوام په مشکل څوک په خارج کښې وي او څوک په یو ځای کښې په بل ځای کښې وي ورو سره بات نه لري او اون په تشخیص کښې دي که چېرته امکانات وي دغه پای بېرته خلاص کړي عوامو لپاره به دا یو غټ خدمت وي. د ازادي راډیو کار کوونکو نه ډېر مننه کوم چې زمونږ پیغام نشر کړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو عملیات شي د 3 میلیونه ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې د دې هیواد په ادلب ولایت کې له القاعده شبکې سره د تړلو 2000 جنګیالیو حضور نشي کولای هغه عملیات توجیه کړي چې د شاوخوا 3 میلیونه ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کولای شي. ستیفن د مستورا په ژنیو کې خبریالانو ته وویل النصره ډله چې اوسمهال د حیات التحریر شام ډلې په نوم فعالیت کوي، القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې چې ملګرو ملتونو پیژندلې دي باید له منځه یوړل شي. خو ښاغلي د مستورا په ادلب ولایت کې په پیښیدونکو جګړو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو احتمال ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د خلکو په ګڼ میشتو سیمو کې له درنو وسلو کار اخیستل جنګي جرم ګڼل کیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې دولت او النصره ډله دواړه له کلورین ګاز څخه د کار اخیستو توان لري او دا د ملګرو ملتونو د زیاتې اندېښنې باعث کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د بشار اسد رژیم او مهم متحد روسیا په ادلب ولایت کې د پراخو عملیاتو لپاره د پلان جوړولو په حال کې دي. د مستورا وویل دی غواړي چې په خپله ادلب ته ولاړ شي څو په دې ولایت کې د ملکي وګړو له خوندیتوب څخه ډاډه شي. ترکیې په وروستیو څو اونیو کې پر ادلب د اسد د رژیم د حملې د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکو هڅو ته زور ورکړی او ټاکل شوی چې ترکیه، روسیا او ایران د سپتمبر په 10 نیټه په تهران کې په دې اړه خبرې وکړي. روسیې د یکشنبې په ورځ د اسد د رژیم وسلوال مخالفین د هغه څه په خاطر چې ده په ادلب کې د کیمیاوي وسلو د حملې لپاره پلان شوې تیاری وبلله وغندل. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د څانګې مشرې لیندا ټام د پنجشنبې په ورځ وویل چې په ادلب کې پراخ پوځي عملیات کولای شي شاوخوا 800,000 ملکي وګړي له خپلو مینو بې ځایه کړي. همداراز د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې د سوریې پر جګړې څارنه کوي د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د حکومت 10,000 پلوي ځواکونه له څه باندې 2000 زغروالو ګاډو سره ادلب ته څیرمه په همه لازقیه او حلب ښارونو کې ځای پر ځای شوي دي. د ټولنې ویلي چې حکومت د ادلب د جګړې لپاره زرګونه جنګیالي راټول کړي دي.
بو سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
دفراندوم شورست.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په نړۍ کې داسې خبرې هم کیږي چې هغه وخت لرې نه دی چې تر تیلو د تراک د اوبو نرخ زیات شي. د اوبو د کمیدو د اندېښنو په ترڅ کې ساینس پوهانو دا هڅې کړي چې له هوا اوبه ترلاسه کړي. تفصیل له عصمت سروانه.
څېړونکي وایي چې له هوا څخه اوبه جوړولی شي. دوی وایي د نانو فایبر داسې سیستم یې جوړ کړی چې په وچو سیمو کې له هوا څخه د تراک اوبه جوړوي. د میل آنلاین د راپور له مخې له هوا څخه د اوبو جوړولو دا آله چې په بیټرۍ کار کوي سپکره او په اسانه له یوه ځایه بل ته وړل کېدی شي. دا آله په یو ساعت کې له هوا څخه 10 گیلنه اوبه جوړولی شي. دا آله چې د امریکا په اوهایو کې جوړه شوې له الکتروسپین پولیمریونو څخه په استفادې له هوا اوبه راباسي یا هوا په اوبو بدلوي. په لندبلو سیمو کې په اسانه له هوا څخه اوبه جوړېدی شي، خو د دې آلې ځانګړتیا دا ده چې په وچو سیمو کې هوا په اوبو بدلوي او له بلې خوا داسې مواد په دې آله کې کارول شوي چې په لنډ وخت نسبتا زیاتې اوبه تولیدوي. د اوهایو پوهنتون څیړونکي وایي چې په دې وسیله په هر متر مربع ساحه کې د ورځې تر 180 لیتره پورې اوبه له هوا څخه جوړېدای شي. نانو فایبرونه له هوا څخه د اوبو د جوړولو ترڅنګ له هوا څخه دوړې او باکتریاوې هم جلا کوي، او د دې معنا دا ده چې خورا پاکې او صحي اوبه جوړوي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې به بیا هم دا خبر درکړم چې د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ لوبه د غرمنۍ لپاره ځنډېدلې. د افغانستان 3-5 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي سوسیدلې دي او هدف یو